الله پاک دومره دغه ترقی ورکا چنن د سټیزن فاونډیشن اول اوور پاکستان کې د 1000 نه زیات سکول دي اور اوس چې د چکلنه د پېښور دا اٹیک شوو نو دې ځان لا ټارګټ د سکول زمونږ نور د کو چکل زمونږ سکسس خبرو کو ز تاسو ته وایم چې زما د شیدو کې نوخار یو دغه د ایریا د شید میا علاقې د ایک سکولونه دي دا چې زما ثوابې کې سکولونه دي دا چې زما نوخار ای سی کې سکولونه دي زه به تاسو ته د سکسس د سیکنډري سکولونو ماشومان وایم چې زما د نهم لسم تم اووم شپږم د ورځې هغه سبق وای د شپې هغه ځینې هغه چرته سزبوای کار کوي یا په خپل ځمکو کې کار کوي یا چرته ریډي چلی نو هغه خپل مور پلان لا په امده څوک هم مدد کوي او سهر نه خپل سبقونه وای.
آیا په دې میدان کې ښځو لس مواقع شته او کنه بیا تاسو ته خوشاله او کنه بیا په اخره کې بس تاسو څه پیغام وي اوریدونکو لپاره؟
اوورال سیستم چې مونږه خبرو کو نو آی کې زه زما خپل پرسنل ویو راځي چې د ښځو د پاره هغه شان دي مواقع نشته چې کوم کې مونږه خپل سکلز په سیکیور ماحول کې خپل ځان د خلکو د پاره پیش کو دلته چې د کور نه بهر وځي نو ماغه ورک پلیسز کې انسیکیورټی ده چې کوم زمونږه ډومینیټډ طبقه ده میلز چې دي هغه مونږ ته یو خو د ترقی لار مخ کې نه راکړي څه خبره ده چې هغه تاسو ته انډایرکټلی د غنی خو هغه دومره عجیب شان دي اټیټیوډ او عجیب شان دي بیهیویر تاسو په ورک پلیس کې ملاویږي چې هغه کې فیمیل ډیسکریج کیږي زما په پیغام دایوي زه به دا ریکوست کوم او ماغه زه بیا راځم مجزام باندې د خپل معاشري نه بدادر کوم چې مونږ ته دې لکه دا نه وایم چې خپل ویلیوز پریدو خو مونږ ته سیکیور ورک پلیس پکار دی.
ډیره مننه سمیرا ستاسو خبرو ډیر خوند کو
سروبانی
وینن مونږ سره سمیرا قاضی میلمنه ولا نوخره امید کو چې دا پروگرام به ستاسو خوښ شوی وي نزان خیال ساته د الله پامان.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه او د ماخام تر شپغو په مندنه صفه شپک سوا یویش کلو هرڅه او لنډو صفو 2113 4015 1013 او 15 کلو هرڅه اوریدلی شي.
مشال ریډیو تاسو اوریدونکو اوس وخت شوه دی د اونیس خبرونه د جمهوریت. د جمهوریت په نننه خبرونه کې مو د پاکستان په انتخاباتي سیاست کې ځینو رجحانونو ته کتنه کړې او د دې سیړلو هڅه مو کړې چې دا رجحانات له جمهوریت سره څه تړاو په ډیموکراسۍ سره اغیز لري. په دې رجحانونو کې یو دا دی چې تر انتخاباتو مخکې اکثر د ځینو ګوندونو سیاستوالان یا نورو پاټو ته ورشي او یا په آزاد حیثیت په انتخابات تو کې برخه واخلي. پر دې موضوع بحث په جمهوریت خبرونه کې واوره چې پامیر ساحل جوړه کړې ده.
په پاکستان کې تر انتخاباتو مخکې په ځینو ګوندونو کې د سیاستوالانو ګډون څه معنا لري؟ تر واکمنېدو وروسته د ګوندونو دننه د خلکو شاملېدل څه ډول دود دی؟ همداراز ځینې ګوندونه ولې د خپلو غړو پر ځای نورو سیاستوالانو ته انتخاباتي ټکټونه ورکوي؟ ځینې ګوندونه تر واکمنېدو وروسته ولې د اختلافاتو ښکار کیږي؟ دا ډول رجحانات جمهوریت ته ګټه رسوي او که تاوان؟ په پاکستان کې د ګوندونو دننه د جمهوري فرهنګ نشتوالي لامل څه دی؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له درو پوهانو سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوردونکو د پاکستان په جمهوری تاریخ کې ځینې رجحانونه موجود دي چې د سیاسياتو پوهانو په اړه هم له جمهوریت سره تړلي او هم ورباندې اثر لري. د مثال په توګه داسې اکثر کیږي چې تر انتخاباتو مخکې په ځینو سیاسي ګوندونو کې کسان ور شامل شي او بیا انتخابات وګټي. داسې هم کیږي چې د ځینو ګوندونو غړي تر انتخاباتو مخکې له ګونده بیل شي یا بل ګوند ته ورشي او یا هم په آزاد حیثیت په انتخاباتو کې برخه واخلي. له دې سره سره دا رجحان هم تر سترګو کیږي چې ځینې سیاسي ګوندونه تر واکمنېدو وروسته د اختلافاتو ښکار شي او درس پکې پیدا شي. د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې مو همدې رجحاناتو ته کتنه کړې او د دې معلومولو هڅه مو کړې چې د دې کارونو پر جمهوریت څه اثر دی او دا رجحانونه له ډیموکراسۍ سره په څه ډول تړلي دي. په دې لړ کې لومړۍ پوښتنه دا ده چې د سیاسي ګوندونو ځینې غړي او مشران تر انتخاباتو مخکې ولې یا نورو ګوندونو ته ځي او یا هم په آزاده حیثیت په انتخاباتو کې برخه اخلي؟ دا د څه ښکارندوی کوي؟ د لاهور یونیورسټي آف مینجمنټ ساینسز د سیاسیاتو څانګې استاد ډاکټر محمد وسیم وایي دا ډول رویه په بالغو او پخو جمهوریتونو کې نه تر سترګو کیږي.
دا خوشکاره خبره ده چې په بالغو او پخو ډیموکراسیو کې داسې نه کیږي، ځکه چې هلته جمهوریت او پارټۍ له یوه بله نه بېلېدونکي دي او دلته ګوندونه د یوه تنظیم یا ادارې په توګه کمزوري دي. د دې وجه دا ده چې د پاکستان په ګوندونو کې د مرتبو سلسله نسته او د ګوندونو مشرولي له لاندې سطحې ترقي نه کوي، بلکې د انتخاباتو پر وخت پکې کسان شاملېږي چې بیا مشران شي. همدا لامل دی چې د ګوند رول کم دی او هغه امیدواران چې په خپلو سیمو کې زیات نفوذ او واک لري او منتخبېدای سي زیات رول لري. د دې بیا نتیجه دا سي چې پارټۍ بیا ژمنې نسي پوره کولای. بل دا ده چې د همدې ګوندونو کسان چې له یوې پارټۍ بلې ته لاړ هم سي، نو د منتخبېدو قوت ورسره وي، نو ګوندونه د ادارو په توګه کمزوري وي او همدا د جمهوریت کمزوري یوه وجه ده.
د کراچۍ پوهنتون د نړیوالو اړیکو څانګې پخوانی مشر ډاکټر خالد غوس هم دا ګڼي چې په پاکستان کې ګوندونه زیات پیاوړي نه دي، ځکه چې ګوندونه اکثر د نظریې پر ځای پر شخصیاتو ولاړ وي.
پاکستان کې اندر جمهوری کلچر کیا ہوتا ہے اس کی سمجھ
د پاکستانی او سیاسي ګوندونو دننه جمهوری کلچر پخ شوی نه دی، ځکه چې په ګوندونو کې دننه د واک او طاقت محرکات داسې دي چې ګوندونه د هغه کس تر اثر لاندې وي چې زیات واک یا قوت لري. په تیرو کلونو کې مونږ لیدلي چې نظریاتي ګوندونه هم تر یو حده له خپلې نظریې یا ایدیالوجۍ لرې شوي دي. د بیلګې په ډول مونږ چې د پاکستان په ټولنه کې د پیپلز پارټۍ کردار ته ګورو، نو هغه ګوند چې پخوا کیڼ لاسې ګڼل کېده اوس هغه سې نه دی پاتې. نو د ګوندونو نظریه نه د پارټو په منشورونو کې ښکاري او نه یې ځوان غړي له منشور سره زیات آشنا وي.
ډاکټر غوس وایي بله مسئله دا ده چې په پاکستان کې خلک د سیاسي ګوندونو نظریې پر ځای پر قبیلوي اساس یا کاندید د دولتمندۍ پر اساس رائے ورکوي چې دا د ګوندونو او جمهوریت کمزوري کېدو باعث شي.
اگر آپ پولیټیکل پارټیز کے مینیفیسٹوز کو بھی دیکھیں
کتا سو د ګوندونو منشورو نه هم ګورئ نو په هغه کې مسلې په سرسری ډول سیړل شوی وي. بل په پاکستان کې ګوندونه په انتخاباتي سیاست کې لوی مسلو ته په ژور نظر نه ګوري، بلکې دلته انتخاباتي سیاست په قبیلوي یا د ځینو کورنیو پر اساس کیږي. ځینې ګوندونه د ټولنیز صنف یا طبقه خبره کوي، ځینې بیا د درغلۍ ختمولو خبره کوي، نو دا یوازې نارې وي. نو ګوندونه په خپلو منشورونو کې مسلې اصلا بنیاد نه ګرځوي او په ژور نظر ورته نه ګوري. همدا وجه ده چې ووټ ورکوونکي هم د منشور پر اساس د ګوندونو احتساب نه کوي.
خود کراچی انسټیټیوټ آف بزنس ایڈمنسٹریشن د سیاسیاتو څانګې استاد هماناز بقائی گنی چې د سیاستوالانو له ګوندونو جلا کېدل او له نورو هغو سره یو ځای کېدل له جمهوریت سره تړاو نه لري او دا چې دا رویه هر ځای موجوده ده.
چاہے جمهوریت ہو یا جمهوریت نہ ہو، پاور ایکویشن کے ساتھ چلتے ہوئے
کہ جمهوریت وی او کنه وی، د واک یا طاقت نظام معادلو او موازنو ته چو ګورونو هر ځای دا رویه لیدل شو. په پاکستان کې مونږ دا هم لیدلی چې یو طاقتور او سره کس چې ګوند ورته د انتخاباتو ټیکټ ور نه کړ، نو په خپل په آزاده توګه انتخاباتو ګټل او بیا یې له ګوند سره سودا وکړه او پارټي هم مجبوره شوه او هغه په ګوند کې ور شامل کړ. نو دلته مونږ دواړه رجحانونه ګورو، یعنی که یو ګوند قوي وي نو خلک پکې شاملېږي او که یو کس واک لري او نفوذ لري نو هغه انتخاباتو ګټل او یو ګوند بیا له ځان سره شامل کړ.
انډیویډوال کیپاسټی نه الیکشن جیته او پر جماعت تو تھی اس نے ان کو کلٹیویٹ کیا.
هماناز بقائی په فیصل آباد کې د صوبایي اسمبلی انتخاباتو مثال ورکوي چې پکې د مسلم لیگ نون دوه نوماندان له یوې حلقې له بیلو انتخابي نښو سره کاندیدان شوي ول. نوموړی وایي کله چې مسلم لیگ نون په دې کې پاتې راغی چې د خپلو سیاستوالانو ترمنځ د اختلافاتو مسله هواره کړي، نو فیصله ولس وکړه.
ایک جماعت کے لوگوں نے ایک دوسرے کے خلاف الیکشن کیا. آپ نے فیصل آباد کے الیکشن اگر دیکھے
ہیں، تاسو کدا فیصل آباد صوبائی اسمبلی چوکی انتخابات گورے نو ال تمنگ پر اکیڈمی کتو گئی او دلچسپ منظر ولید. تاسو لی دل چې د پاکستان مسلم لیگ نون دو غړي له مختلفو انتخابي نخو سره د یو بل ضد ولاړو.
کله چې رانا ثناء الله صاحب له عابد شیر علی صاحب انتخاباتو ګټل نو ګوندو ویل چې ثناء الله زموږ د سر تاج دی او بیا د انتخاباتو له وجې چې درې ډلې جوړې شوې وې هغه تر دې وروسته یو ځای شوې. په پاکستان کې په انتخاباتو کې له ګونده زیات اشخاص د هغوی قبیله کورنۍ او د ټولنې لپاره د هغو کسانو کار مهم وي. نو چې د مسلم لیگ نون نواز شریف او نور مشران په دې کې پاتې راغلل چې د ګوند دننه د ثناء الله او عابد شیر علی لانجه واره کړي نو خلکو په انتخاباتو کې فیصله وکړه. په پاکستان کې داسې انتخابات هم شوي دي چې تره او راره د یو بل ضد کاندیدان شوي دي او بیا چې د یوې کورنۍ ترمنځ د وټونو ویشل کېدو مخنیوي لپاره اول د دواړو ترمنځ یو غیر رسمي انتخاب شوی او چې وراره ګټلې نو تره انتخاباتو ته نه دی ولاړ.
ډاکټر هماناز بقایي زیاتوي د جمهوریت یو غوڅه فارموله نشته. همدا لامل دی چې په پاکستان کې د ولس د غوښتنو اظهار لار له نړۍ جلا ده.
جمهوریت یو فارموله نه لري، یو غوڅه لار یا طریقه نه لري. د جمهوریت کار د ولس د خوښې او غوښتنو انعکاس کول دي. په مختلفو هیوادونو کې د هغو هیوادونو ځمکنو حقایقو پر اساس د ولس د خوښو او غوښتنو د انعکاسولو بیلې بیلې طریقې وي. نو په پاکستان کې هم د دې ټولنې له جوړښت سره سم د ولس د خوښې د اظهار او انعکاس بیله لاره ده.
مختلف ممالک میں مختلف طریقہ کار ہوتے ہیں وہاں کی زمینی حقائق کے حوالے سے، یہی پاکستان میں اپنی ہوا.
ځنې پوهان غنی چې کله تر انتخاباتو مخکې لو ګوندونو ځنې سیاستوالان جلا شي او یا هم ګوند د یو وړ سیاستوال پر ځای یو بل هغه ته انتخاباتي ټیکټ ورکړي نو دا د ګوند کمزوري لامل کیږي. ډاکټر محمد وسیم یو بل خبرې ته هم اشاره کوي او وایي په پاکستان کې چې کله سیاسي ګوندونه پارلمان ته ورسیږي نو هلته شاوخوا ټول ګوندونه د پارټیو تنظیمي جوړښت له پامه وغورځوي.
کله چې ګوندونه پارلمان ته ورسیږي او یو خوا اکثریت او بل خوا اقلیت جوړ سي نو دواړه خواوې او دواړه ډوله ګوندونه خپل تنظیمي جوړښت او تنظیم هیر کړي. دوی خپل تنظیم ځکه هیروي چې ورته معلومه وي په پارلمان کې به تر 50 کلونو کار کوي او د ګوند تنظیمي جوړښت مهم نه دی. بل دا چې د تنظیم خوا ته توجه ځکه کمه ده چې کابل ځل انتخابات کیږي نو هغه به هم د امیدوارانو د هغوی د دولت د هغوی د نفوذ او د هغوی د کورنیو او قبیلو پر اساس کیږي. په پاکستان کې انتخابات هم ګوند پلو نه بلکې له امیدوارانو سره تړلي وي نو ځکه د انتخاباتو په ورځ یا تر هغې مخکې د ګوند تنظیمي جوړښت ته توجه نه ورکول کیږي.
کینډیډیټ اورینټډ ہوتا ہے، پارٹی اورینٹڈ نہیں ہوتا، اس لیے پارٹی آرگنائزیشن کی طرف توجہ دی نہیں جاتی الیکشن کے دنوں میں.
د ګوندونو د تنظیمي جوړښت کمزوري کېدو ته ډاکټر خالد غوث د پاکستاني ټولنې په تناظر کې ګوري او وایي په ګوندونو کې هم د حاکم او محکوم او د واکمن او رعایا یو ډول جوړښت ښکاري او د دې لامل دا دی چې که د پاکستان معاشرې ته ولیدل شي نو هلته هم د حکم او تابعدارۍ یو جوړښت تر سترګو کېږي.
که موږ د پاکستاني ټولنې بنیاد ته په پراخ نظر وګورو نو ټولنیز یا معاشرتي جوړښت پر حکم یا فرمان او تابعداري ولاړ دي. بل دلته د ګوندونو غړي، مشران او ټولنه او ورسره جمهوریت او ټولنه په خپل کې پیوستلې او تړلې نه دي. دا مسالې تر هغه نشي هوارې دي چې د معاشري دننه د حکم او تابعداري جوړښت ختم نشي. دغه جوړښت اصلا د جمهوریت د روح منافی دی.
پوهاندا خالد غوث زیاتوي په پاکستان کې دا هم لیدل کېږي چې لوی سیاسي ګوندونه له پوځي واکمنانو سره جوړجاړی وکړي. د دې په خبره د پاکستان ګوندونه دومره کمزوري دي چې نه په پارلمان کې د ولس د غوښتنو انعکاس کولی شي او نه یې له پارلمانه بهر.
موږ ولیدل چې لوی سیاسي ګوندونه له پوځي واکمنانو سره جوړجاړي ته هم تیار شول او په خپلو کې یې د جمهوریت ودې ژمنې او وعدې هم وکړې. خو موږ دا هم ولیدل چې لوی سیاسي ګوندونه په پارلمان کې په سم ډول د خپل رول په ادا کولو کې هم پاتې راغلل. تاسو وګورئ د پارلمان دننه د ګوند رول له پارلمانه بهر انعکاس کوي او له پارلمانه بهر د ګوند رول باید په پارلمان کې منعکس شي. نو دا موږ ته نخکاری پر دې سربیره چې د پاکستان تیر پارلمان ډېر قوانین منظور کړل خو د پارلمان دننه غړو دا قوانین منظور کړي دي. د ګوندونو په سطح دا کار نه دی شوی.
اوریدونکو په نننۍ خپرونه کې تاسو واورېدل چې د سیاسي علومو ځینې پوهان ګڼي چې تر انتخاباتو مخکې له ګوندونو د سیاستوالانو بېلېدل په نورو ګوندونو کې شاملېدل او یا هم په آزادانه ډول په انتخاباتو کې برخه اخیستل نه یوازې د پاکستان سیاسي ګوندونو د کمزورۍ او په هغو کې د جمهوري فرهنګ نشتوالی ښکارندوی کوي، بلکې جمهوریت هم کمزوری کوي. خو ځینې پوهان دا هم ګڼي چې د پاکستان جمهوري رویې او رجحانونه د هغه هیواد د ټولنیز فرهنګ او جوړښت عکاسي کوي. دا و نننۍ خپرونه. د جمهوریت په راتلونکي خپرونه کې به همدا بحث لږ پر مخ یوسو، او دا به معلومه کړو چې کله په پاکستان کې پوځي کودتاګانې کېږي نو هغوی په ګوندونو کې څه ډول بدلونونه راولي، او هغه واکمنۍ د سیاسي ګوندونو پر سیاست څه اغیز لري. نو راتلونکې اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو په مخه مخه.
جمهوریت
گمبی گزرا ما بلا رکھ ماں خامشی